وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مولوی به متفاوت زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي ومه ورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرېږو چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغې امریکایي 15 کلنې میرمنې نه هم خبرېږي چې 30 کاله پسې ماسټري بشپړه کړه. په بلچراغ کې بیا له یوه زلمی سره د غیر انساني عمل په تور د 5 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدو نه د ملا فضل الرحمان د ویرې حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچې احوال هم درته کوم چې هره دروازه او هر بل بورډ یې د یوه پوسټ دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي. لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې خو له افغانستانه هیڅ میرمنه نه ده بدلې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګر افغانان نه دي. نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغېزمن دی.
زه د اول نه دې ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشتې نه شکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقرره پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي. نړیوال جام کې د افغان لوبډلو خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس لولو د کرکټ تر نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت وو د افغانستان لپاره. موږ او تاسو کولای شو چې په لومړي ځل باندې نیوزیلینډ ته ماته ورکو، آسټرالیا ته ماته ورکو، او موږ او تاسو تر ټولو خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنی سل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډنګ کې چې دي دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راشو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي. نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار له منځه ځغلولي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغې ناستې ته د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوي استولو او ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون بکوي. دا سره پورونه هم شته چې ناستیتا افغان خزی د طالبانو په غوښتنه نه دی بلل شوی او اټکل شته چې د طالبانو په غوښتنه باید افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د خزو د حقونو موضوع به هم یاد نشي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ زاکر جلالی له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویس د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکه چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دېره
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت خلک افغانان خوص اکثریت خاموش افغانان اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوها واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان طی 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بل خو راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د G7 هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلاً دې ته په دې خوشاله چې ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغه هم په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پېنه پوهېږو
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم په دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغاني ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کړي او د حل لار ورته پیدا نه کړي، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې ښیي د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سرې میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو له بله ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سرې میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سرې میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتې وهي او پر ځای واکونه ده ته باید تفویض کړی شي، هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکنه کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم د واره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د ده په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سرې میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د ده په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې ادارې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حده رسېدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ لپاره د موقف لپاره د یو انتخابول یو لري کول په یو دفتر کې سرکار کې یو بل ماتحت اوسیږي مګر هغه په دې کچه کې اوسیږي چې زه دا ماتحت څنګه هم د خپل ماتحت وساتم هغه څنګه لوړ لاړ نه شي څنګه مخه نیولی شي او څوک چې ماتحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم دا ایسته شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي چې دا ایسته شي. دا په ځینې اداراتو کې شته دی. نو د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناڅه لیک شوې ده چې ځینې تاسې پورې به هم در رسېدلي اوسیږي اسناد او دغه نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نه سپارل دي پټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپلو بېساریو بریاوو تېره اونۍ د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسي بحثونو سربېره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوری غوړولی. نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تېره اونۍ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسي جشنونه نیول شوي وو او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لویو لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینی او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغو بریاوو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلی ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ځلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي پای لوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه ووایم چې د راشد خان څه رقم کیپټنسی چې وکړله څه رقم یې چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو څه رقم یې چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړ هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې نو هغه به دا ویلی چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي د برخه اخیستو لپاره بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو او هغوی ځان شوم
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي وو. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادۍ راډیو ته شکایت کړی دی چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکی چې طالب سرچینې یې ازادۍ راډیو ته ردوي وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي. بلخوا دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوي او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپله خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمان نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټي ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بله بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د رزمک په ولسي غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا د دې لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د غوسي مو کې خپل نوري نظامی پروژې پلې کړي.
اس خیبر میں اس پښتون کمان علاقې میں اس پښتون وطن میں سکندر کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټي ہے، یہاں تیمورلنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے مت، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رسم ہو جائے.
پختان پریگا سل سرکاری سڑی پولیس ہو پیشور سے سو میاست اول اگئے ہو مستل پاگا تا خفغان نہ کولو ول سن چ خفغان کولو تا پاگے فائر کٹو اول بتا دو درې میاشتې مخکې په میرل کې اول فوجان و چې د پنجاب و چې کلا هغه وویستل شول بیا تا ټویټونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر رښتیا د ټول پاکستان فوج یې که یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې دغه ایالت کې د لسګونو زره بې کوریو او تلفاتو پنځونکي پاکستاني ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله واوښتل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستاني نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلي چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بالاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه یې اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي، خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي وو له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي، خو دقیق شمیر یې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وجنو سیګا کوم تعهدات چې طالبان د امریکي سره کړي په دوحې کې د دوحې په قرارداد کې کېدای شي پر هغې کې پاتې راغلي وسیږي او هغې د دا درې کاله د دې سره مرسته همکاري وکړله او وخت ورته ورکړل تر څو دې دو خپلې ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې اوسېږي، خو بله لار باندې غم کوي چې څنګه چې دی طالبان بېرته د موقف څخه لرې کړي، د دې په بدل کې چې دی څوک راوي. یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده د دې ناست په خاطر باندې هم خطه کړي اوسېږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګورو وخت او حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنه.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل
دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي یعنی کچیر جمهوری پال د سپینماني هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم دستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بلغاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شاشه وي او ټینګار شوی ده چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلي افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ده چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه ده کړی، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونه یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیریونه په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی یو کمسن زلمی په مقعد کې له شکنجې وروسته لرګې منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانیو چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلود او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سیناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بللې خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالباني نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستانه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروغوښتي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوغوښتي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان له کمروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتلولۍ او بریاوي هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شوي او ګڼو یې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونی یو ور بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیستی او چې افغان لوبډلې ورته سږ کال نړیوال جام کې ماتې ورکړې وه.
ویلی جی چیز مرکز ون کے بڑی مختا کھڑی دی حضرت دیو جدی نے یہ رات گرفتن کے حقوق زان یعنی چی
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخې هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکه راچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او ماضي په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبی خبری وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی. او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي، خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه، خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو پای هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شوه، خو 3 اتیا کال وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیسه ده او د زده کړو د برخې فعاله هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کېږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 110 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي الن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکارانې له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم 2 کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې دي. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه ما اوښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته، دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنې تقریبا 1000 کال را ودی خوا څخه، د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل. خو په آخر کې، یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې، استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راوغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې، او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو غوښتنه وه. دا مو په ماستری واړول، ما یعنی بي اي او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2006 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې سره فارغ کړه، او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې، په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوي.
یا د دیلی یا یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یا د ون په دی کې نیسي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمی او دولتی او سیاسی تعاملات دي. د دې څخه ماسي وال دي څخه چې مشر ور اخوا تاسو دی کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او هغوی د هغوی څه خبره کابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلک لري لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغلو په دې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلله روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځان د غرونو څخه یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه تن د پښتنو څخه ماسه و د نورو راس توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندوستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې فلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي دي. دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د اپریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابان چې د بې جوړ کې چا خبره بنسټ یې څه شوی مثلا د تلګیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی یاد محبت پښتو ژبې لومړنۍ پښتو پارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور مې دا دی چې دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانا په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې سره دا دوی علاقه مندي صحیح بیا دوه هم بیا درې مو هم درک په دې ده دا خود د ژبه هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی او روان زوی به زغه و دا و چې ان شاء الله چې شرایط له سره اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وګورو.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او تو سره و څلورمشتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر پنځه ویشتو کس وي. نو موږ به کله پنځه لس کله شل کله تر پنځه ویشتو په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یوولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
تصویر چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارسي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنې ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي نه دي لیدلې. په مختلفو ځایونو کې دا دغسې جذب مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه پوهو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واستول. دوی اوتخنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حدې ته واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اوه نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکې سوي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان د ډیر راتلو نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر دال شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې دغه مثلا رستونونو ته چې کافی رښتونه چې دوی د پاره زوږه یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی د پاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته؟ د وغو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره ماستر مداري ملک دی، تجارت په دې کې ډېر رونق لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شنبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. هغوی ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې دلته فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یا د تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته. لیکن اکثریت دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي. دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډي شاګرد باندې په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه پوهنتونونو کې یعنې دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارد ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه څه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه څه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستو چې څونه ویزې مو واخیستې او ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ د سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کندي دي، په سستۍ سره روان. او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې په څنګه کې سیاست نیرو پانتول کې د پښتو څخه
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی. دا تمامیت اتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1906 کال کې د پوهنسر علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت د دې څخه کافي ډیر کلونه کېږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپله هم همدغسې یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته وم د دغه ځای یو جی سي یا ایچ آر ډي یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سوچه په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره فرسته د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا اوه اته یا حتی که د طالبانو لومړۍ دوره ورسره حساب کو خو 10-12 کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول وو؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول وو. یوه خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته سراس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته ځي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټې، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطحه پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو داسې دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. په شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دامه ورکوو او داسې خاص نه وي شي په دې کې ما څه نه.
د امده توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
اوسن لرو فکر کوم، اوسن په ننګرهار کې، د ننګرهار په پوهنتون کې خو یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 حدودو کې وي، شاهي اوبو نه وي، شاهي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کاله کومه اشتباه نه وی کړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، دای د اخوانی یو سایه منصبان یا منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دواړو زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیابه شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی پوریالی په صفت مقرر شوم. تر پلان ملي پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، یو ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څخه د کمیټه او د تصفیاتي نه د کمیټه غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معین موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د 3 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خوې یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا فوکس روز دفتر وکړي، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت زمانه کې تر لاسه
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مخصن دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه، تاسو البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د پوخ دغه څخه د هوای ډګر اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا، نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، عمومي ګرمي ده.
دا هند
دی، نو دلته به حد مشکل خبره ده په خو خیر د ګرمسیل د تعلیمی برخې ده چې دلته کاغذمول تاسو په یواد کې د ګرمسیل او ولایتونه چې په جیمی کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې په دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تاسو ته نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شي لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند پلازمېنې نوې ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکه د خدای پامان.
تور پہ گیا بنا اور دے زل گیا بنا اور دے زل گیا
صبح دل جو سارا لال گیا بنا اور دے زل گیا بنا اور دے زل گیا مزے مزے کرنا بنا اور دے سل گیا بنا اور دے سل گیا
ازادي راديو د بي طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.